آزادی را انتخاب کردید.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پای ته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړې چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کېده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر آزادي راډیو ته ویل درې ټپیان ورول شوی وو چې یوې ساور کړې طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړې دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر مولا هبت الله اخونزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11:00 وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیسته ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسنکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلېږلی او په هغه کې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام عارفیته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی
این اونهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره لنړیوال غوښتي وي یوازې یو کمه برخه ټوله شوې ده په همدې تړه واوري چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی ده
بیخي کار میږي کله ورځ بیا سل د جمعې په ورځ بیا یو نیم سلام دونه کې لارو مورته مې
بګاد روسي او اوکرين پلاویو دوهم وار خبري وکړي ډیره خاصه نتیجه نه د تریراوتی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وویل
په любых переговорах есть
په خبرو کې حتمان یو څشته ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده پننګرار کې پروند نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شو
لا تپیش ته نه دی اور مسندري د پاولوی شور دی ناراضي دلبري د بنگړیو شنګ دی بیا د زخي شوای کهکشان پسیر قامت دی رامات شوای
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پای ته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وايي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصيل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزیل ټولنیز ژوند محرومي نکړي د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوس لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین بڼه خبري کولې. وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل. سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي، خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره لا هم اکثر ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوی. په خو هم دغه ډول ادعاوې شوې خو طالبانو رد کړې دي.
د بشري نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوی اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اوس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخشن نړیوال سازمان د بشری حقوقو د څار ډله، د شکنجه ضد نړیوال سازمان، د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تردید هم سندې ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي، یونیسف ویلی چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په اولس ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکر ته د وتلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي راډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چاکر وتلی وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې سره لګیدلی او هغه هم پرې ډزې کړي دي.
نو که څنګه سره باندې روان دي د دې له غاړې کومه د دې له سره کېدل له سره کېدل دا و درې له هغه نه دې له نو خو شې چې نه دي شي په دا الله دې هم تاسو شې نه دا کېدل بل کومه له سره له هغه څه کوم چې د دې غاړې باندې کېدل اول له غاړه زائد له کېدل دا غوړلې هغه نه به مرمه له کتي ورته دي ورته بل شې به شي دا څنګه لري نه کېدل او دې سمې سپانې سره دا یا سیم چې دا پېښه لازم اوراره دا خو دا څه لازم دا غوړلې دا خو دې تلته اون چې پېښې دي ګانا ولې دا سوار کې
ډاکټر منګل طالب چارواکو وغوښتل چې باید قاتل پیدا او سزا ورکړي. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځای دوه ټپیان وربلل شوي وو. یو تن یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د زیاتې درملنې په خاطر د ننګرهار او زبي روغتون ته انتقال شوی. یاده پیښه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو هم په سختو ټکو غندلې او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې طالب چارواکو د یاد پیښې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول رامنځته شوو پیښو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیې کمیسیون مشر هر وخت خپلو وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسیا او اوکرایني پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې لبد امرغه خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوی چې اوکراین غواړي، خو یوازې په دې صلاح شوی چې ملکی وګړو ته بل خارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خو په لومړی پړاو خبرو کې پرمختک احساس نشو او اوکراین ویل چې روسی پلاوی د خبرو میستا غیر منطقي وړاندیزونه راوړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دوه خواو د مرکه چې پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ لیکلي اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربند د دشمنۍ د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباروي لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یو دهلیز یا کوریډور تر رامنځته کېدو غوښتون کوي. د دوخواو د خبرو لوبړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولي تنشدې د بلاروس په خاوره کې تر سره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمنی د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي. خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چلګني. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلې دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنجشنبه تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تیروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو سلاکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساري ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته دروغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 3.5% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیځوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره ورسله دی وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شميره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پروند نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګنشمیر ځای ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړو. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار د رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سرګونی ولیا.
دا خبرګ ترنوم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اوریدل کیږي چرته چې د مارچ په 3 نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد هنی وویل
ډیر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده او تر څنګ زه ډیر خوشاله ده هغه چانه چې د دې مشاعرې ته دا وي خیره اوس حاضر منسره مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر لغزل وکړ چې سو بیتونه په دې ډول وو.
داونی بوټي واوري او ګلونه می وطن ده، دا ورنه می هډو کې دي، دا خاور می بدن ده. ته سو کې سدي نوم ده، سبا ته سبا دي زور وي، د دې خاورې د زور خو نه دی لای او نه لندن ده. د مینې په وخت مینې وي، د تورې په وخت تورا، بس دا زما د قام د هرې نری پیغلې فن ده.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د زیودین همتمل د نظم یو برخه استاسي پر وړاندې کدو.
نه ټپیش ته نه دی اورم سندري، د پاولیو شور دی ناراضي دلبري، د بنگړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی، په خکلا دی تور دیوانو کوډی کړي، لیاغي وجود دی سوړ اسویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانی بهانی ګوري، گاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخی در سره کیږي د سوالګری، د پاولی شور دی ناراضي دلبري.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې وګده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو.
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل اولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت دا غوی کوتی کولول دی.
د ذکر ورد چې په ننګرهار کې د تیر رسول لسیزو رئیس هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره تر سره کیږي. خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کال وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو لمخې ل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی نو لاملې د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. یو تن موټر پلورونکي څلوېخ کلن محمد اکرم په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تاولات آمد موټر ورشي واده بسا خراب است کاروبار نیس موټر کان
ل کله چې نظام بدلون کړي دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې په خوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او لامل ټول کاروبار سقوط کړي دی.
د دی ولایت ځینې موټر پلورونکو ل خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کال عمر لري د کاروبار له نشتوالي زوريږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس $5000 یو موټر اخیسته په $4000 څوک نه اخلي په $2000 موټر اخیستی دي په $1000 څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورز دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې په خوای هر اونۍ یو موټر خرڅو خو اوس په میاش کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلاً مخکې نه ډېر تفاوت لري. موټر ارزانه شوی دی بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلاً کاروبار نشته دی ناستونه توکل پوخه دی او بل د موټر نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی څلوېخ کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا سي پیسې د خلکو بانګو کې دي زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي سي لار سي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کی. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکي سوګي ناخلي. اسلامي امارات باید دغه بانګونه خوشي کی د خلکو مشکلاتونه رفع سي کاروبار خوشي سي. اوس مثال کڅوک پیسې لري بس دغه وضعیت کده کڅوګ نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخ او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکې دوه ترمیم چاري پیل شوی چې په کې پسلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم د پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز سدآباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدواله لري د پاکولو او ترمیم چاري پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وبه نه ځای کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغه کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده.
یو
کس ته د 1200 روپۍ افغانۍ بدل کې ورکوي. نورو مرستندویو ادارو سره هم په تماس کې وو، ولس ته ډاډ ورکړو چې موږ ورته په هره برخه کې زمینې برابر کړو.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي کوښښ کوي چې د کرنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمي ځمکې د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقاله په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خدا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړي وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 15 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری هم وی وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اٹاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کې، خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدای نسته دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ازادي پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګرد شي ته خېر دغه ټلیفون نه ځلان سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاره کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په ځان شولو د ډوډۍ له ولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا و څال په دې ملک کې قرآن دی د امرت سی وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موټران ولا خلک یې خوري د خدای ریدي دا و څه تا کړ راي لا سیل په دې مل
اصل باندې ما د ننګرهار په دایته په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آلته په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ جی کې څه خبره نشته آزادی ده مګر مننه نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خطا او دا بیرغ را تواس خطا یې ک او ما ورته ویل ولې ډېر خبرې مې کوي چې بیا سبق به درکوم یعنی موږ افغانان څه په ګناهسته څه ګناهم کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته ده دا څه رقم اسلامي امارات ده چې دوی دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یا د اسلامي امارات بیرغ ده چې دوی دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ ده ډېر خفه کېږي په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې ځناست ما نو زما بیرغ یې ویاسته وشته دا ولې
وخت په افغانستان کې د سهار اتنې مشوي ورزو لاندو خبرونه ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پایته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادهوالو باندې ډزې کړې چې له کابله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او ور یې اخیستې لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ اوس هم د ازادي په سپو کې پروګرام واورئ
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم د دوه په تړون دلته بحث لرو د طالبانو او امریکایانو ترمن د دې تړون د وکاله پوره شو جن پدې باور دي چې هم دا موافقه د دې سبب شو چې نن طالبان په کابل کې واکمنان دي یو شمیر بیا دا نظر لري کدا تړون بشپړ عملی شي دا شته سنځ به هواري شي لکه په افغانستان کې د داسې حکومت واکمنیدل چې نړیوالې پرسمیت پیښني او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د شبي تړون مخې پور څلورو ټکو ټینګار شوه امریکا خپل ځواکونه د 2020 کال د میټر لمړي نیټه باسي طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کوي دوهم افغان حکومت به د طالبانو 15 زندانیان خوشي کوي دریم درې میاشتې وروسته تر تړون به د سولې بین الافغاني خبري پیل شي او طالبان به شخړې کموي او اوربند ته به زمينه برابروي که ورته وکتل شي د څلور ټکي په خپل وخت عملی نشول نه امریکایي ځواکونه په خپل وخت ووتل نه بندیان په خپل وخت خوشي شول نه بین الافغاني خبري په خپل وخت شروع شوه او نه هم اوربند شو د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارګزي شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکو او د سیاسي چارو کتونکو سید اساق ګیلانی د بلنه ورکړې ده ل اغلی بارګزي به وورو چې څه فکر کوي د دوه پټړون کې ستونزې به کنه دا تړون ستاسو په باور سم عملي نشو
زه فکر کوم د دوه پټړون ټول هغه برخه چې د افغانستان لپاره د سولې او امن ته لار خلاصوله عملي ونه شو او متاسفانه چې د دوه تړون صرف د طالبانو او امریکایانو د خوښتنو پر اساس باندې مختلفان او ځکه موږ نه دایمي اوربند ولیده نه سیاسي خبرې اترې چې افغانستان یو منظم سیاسي لیدلور ته برابر کی او د دې ترڅنګ خاصې پرخوانچه حکومت چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي او یا هم هغه څه موقت اداره په کابل کې یا په افغانستان کې جوړ شي چې د دایمي سولې لپاره هلې ځلې وکړي
اغلی کړوخیل ک چرته تاسو تراشم د دوهې د تړون په ارتباط آیا د دې تړون مادي سمې تطبیق نشوي چې ځینې افغانان شکایت لري او ځینې سیاسي افغانان له حکومت د باندې پاتې دي او کنه په دې تړون کې ستونزې او مشکلات
ا په دې مچ دي دوه د تړون لپاره اصلا خو
افغانان اون پختل شو افغانان نه د افغان حکومت پختل شو او نه افغان ولز نو زه فکر کوم څنګه چې جنگ زمونږ نه وو دا پروسه زمونږ نه وو متاسفانه امریکا یو طرفه ام د افغانستان نمائندگی کول ام د خلکو نمائندگی کول ام د حکومت او ام د امریکا او دیو پو او له طالبان سره معلومدار یو پاکستان په پرچدیان کې دغه قناعت او حمایت او همکاري رضایت خوشحالي دغه مهمتره د افغانانو څخه دا جوړ شو نو اصلا که دوه کې تلون یا دغه پروسه د افغان ولست د حکومت او همدارنګه طالبان په خپل خواخه شروع سوی مطمئنن چې ام به دا تړون به نقصه وو او همدارنګه به د تطبیق لپاره به یو خور به وجود وو
مننه په دې برخه کې به د ګیلانی صاحب نظر واخلم آیا تاسو موافق یاست لدې سره چې د دوه پټړون کې افغانانو پښتنه ونه شو او له حکومت هم
د شک نشته دی چې د افغانستان د خلکو نه پښتنه ونه شو د دوه د خبرو دا مسولیت امریکا نه درلو دا مسولیت د افغانستان د حکومت او چې دا باید خپل خلکو سره شریک کړي وي او هغه کوم فیصله چې د امریکایانو او د تحریک د طالبانو سره شوی وو هغه باید حرف په حرف د افغانستان د خلکو سره مشوره کړي وي او خبرې کړي وي او بلاخره دوی ځان دې ته آماده کړي وي چې د کوم ورځې نه چې طالبان او امریکایان کیناستل په خبرو باندې هر یو څوک پیدل چې د اشرف غنی حکومت دور خلاص شو او افغانستان طالبانو ته سپارل کیږي ولی متاسفانه اشرف غنی په لجاجت باندې ونه شو کولای چې بغیر د درې سلور متحد المال کسانو نه چې همیش په هر یو مجلس کې هغوی حاضر او هغوی غوښتل
په دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم چې دوی هم نظر دی له تاسو سره کنه کړوخیل
ګولی ما وویل چې چون خپل افغان حکومت د پروسه طرفدار او نو معلومدار دغه همکاري نه درلودله او ځکه چې په رقم برخورد چې خپل خلزاد خپل ډاکټر صاحب غنی سره شخصي هغه مخالفت یا رقابت درلوده نو هغه هم دا رقم پیسې یو برخورد نه کول چې اې د پسفات یو رئیس جمهور ته وګوري یا د یو سیستم نظام چلوونکی وګوري ان په هغه برخورد چې خلیزات کول ان غنی هم ان د پروسه کې همکار نه و ځکه چې هغه خپل غوښتنه درلوده معلومدار هغه وایي چې زه راغلی یم رئیس جمهور یم او باید دوی ته م څه غوږ ونیول شي دوی هغه څه غوښتنې یا هغه اندېښنې هم په نظر کې ونیول شي اما زه فکر کوم ټول مشکل خپل همدا ښاغلی خلیزاد کې و په کوم رقم چې